دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سویزه بوریوال کاکړ د کوربه په هیڅ تاسو ته هر کله وایم. د خبرونې په اوږدو کې د کبالي سیمو پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. د پاکستان او نړیوال مطبوعاتو ته هم کتنه لرو. خو تر هر څه وړاندې به د دې سات خبرونه له احمد شاه اعظمي څخه واورو.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی. د پاکستان پوز ویلی چې د جماعت داوا د مشر حفیظ سید نظر بندي د ملي ګټو په ترڅ کې کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم ویلی چې د آزاد فلسطیني ریاست لپاره به کېدونکو هڅو کې خپل مرسته جاری ساتي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د ایران د بیلستیک توغندیو د ازموینې په اړه د امریکا په غوښتنه بیړنۍ غونډه بربللې ده. اوس بشپړ خبرونه. نن په پېښور کې د جماعت داوا ډلې غړو د خپل مشر حافظ محمد سید د نظر بند کولو په ضد مظاهره کړې. مظاهره چان د پاکستان پر وفاقي حکومت تور پورې کړ چې دا ګامې د امریکا او هند لخوا د فشار په نتیجه کې پورته کړې دي. خو د پاکستان د کورنی چار وزیر چودري انصار علي خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د نوموړي د نیولو دا ګام د ملګرو ملتونو لخوا جماعت داوا ترهګر ډله ګرځولو وروسته پورته کړل شوی دی.
آپ کو معلوم ہے کہ یہ جماعت
تاسو ته معلومه ده چې جماعت الدعوه د کال 2010 او کال 2011 نه تر سار لاندې ده. دا د ملګرو ملتونو په قراردادونو کې هم راغلي. د ملګرو ملتونو په فهرست کې راتللو نه پس یو ریاست لا څه نه څه اقدامات کول پکار وی. نو د ملګرو ملتونو د هغه اقداماتو پر رڼا کې دا ګامونه اوچتول کیږي.
پاکستانی چارواکو حفیظ سید تیر ورځ په لاهور کې په خپل کور کې نظر بند کړ. نوموړي پرون خبریالانو ته ویلي د امریکا د فشار له وجې پاکستانی چارواکو نظر بند کړی او په دې اړه به په عدالت کې مقدمه کوي. پر حفیظ سید د 2008 کال د هند ممبئی برید تر شا د لاس لرلو تور هم دی چې پکې 1600 کسان وژل شوي وو. یو لوړ پاکستانی چارواکي بیا روچس خبري اژانس ته ویلي چې که څه هم پاکستان د حفیظ سید د نیولو په اړه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا مستقیم تماس نه دی نیول شوی، خو اسلام آباد د واشنگټن لخوا فشار احساسوي. د پاکستان پوز ویلی چې د حفیظ سید نظربندي د دوی د پالیسۍ برخه ده او دا کار یې د ملي ګټو په ترڅ کړی دی. د پوز د اماړي کویاند میجر جنرال سیف غفور نن مازیګر پر الپنډي کې مطبوعاتو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت وویل چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ټول پټنځایونه ختم کړل شوي دي او 40% کډوال خپلو سیمو ته ستانه شوي دي. د نوموړي په خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او د افغانستان د حالاتو په اړه اندېښمن دي. آصف غفور د هند په اړه وویل چې پاکستان له هیچا سره جنگ کول نه غواړي او ټول معاملې د مذاکراتو له لارې هوارول غواړي، خو که د هند لخوا څه اقدام ترسره کیږي نو پاکستان خپل ځواب ورکولای شي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د آزاد فلسطیني ریاست او منځني ختیځ کې د امن لپاره کېدونکو هڅو کې به خپل مرسته جاري ساتي. نوموړي نن په اسلام آباد کې له فلسطیني ولسمشر محمود عباس سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه دې د فلسطین شخړې حل کې خپل رول ولوبوي. د نوموړي په خبره د فلسطین شخړې له حل پرته په سیمه کې امن نسي پر ځای کېدای او د پاکستان حکومت به له فلسطین د اسرایلي آبادۍ د وتلو ملاتړ جاري ساتي. پر دغه موقع د فلسطین د ولسمشر وینا وه چې له نواز شریف سره د ملاقات پر مهال پر سیمه ییزو او نړیوالو چارو سربیره د ترهګرۍ او سختګرۍ پر موضوعات هم خبرې اترې وکړې. د فلسطین ولسمشر محمود عباس تیر ورځ د پاکستان په درې ورځنۍ دوره اسلام آباد ته رسیدلی دی. په پېښور کې د امنیتي ځواکونو پر ګاډي په بمي چاودنه کې 9 کسان ژوبل شوي دي. پېښنه سهار پر 4 روټه وخت رامنځته شوه کله چې د سرحدي ځواک موټر له قبایلي سیمې موند ایجنسی څخه د پېښور پر لور روان و چې پر چره پله د سړک پر غاړه شخص شوی بم ور باندې وچاودېدی. پولیس چارواکو د پېښې په ځای کې مشال راډیو ته ویلي چې دا ریموټ کنټرول بمي چاودنه وه چې 5 کیلوګرامه بارودي مواد پکې کارول شوي وو. په ژوبل کې درې امنیتي سرتیري او 6 عام وګړي شامل دي. د دې بریدي زمواري لا تر دې دمه چا په غاړه نه ده اخیستې، خو تر دې وړاندې د ورته بریدونو زمواري د پاکستاني طالبانو وسلوالې ډلې په غاړه اخلي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو ایراني او روسي مارک وسلو په اړه به چې په یو شمېر ولایتونو کې وسلوال طالبان کاروي څېړنه وکړي. دغه وزارت ویان دولت وزیرین المشال راډیو وویل چې له څېړنو وروسته به یې پایلې له رسنیو سره شریک سي او په اړه به یې تصمیم ونیول سي. دا څرګندونې په داسې حال کې کېږي چې په دې وروستیو کې د فراه ولایت امنیه قمندان ویلي وه چې وسلوال طالبانو ته پرمختللي درنې وسلې رسېدلې چې زیاته برخه یې د روس جوړ دي. د دې وړاندې د هلمند والي حیات الله حیات ویلي وه چې په دغه ولایت کې له جنګېدونکو طالبانو سره ایران مارک وسلې لیدل شوي دي. د افغانستان اجرایي ریاست وای عبدالله عبدالله هلمند ته د خپل سفر په لړ کې په دغه ولایت کې د امنیتي ارګانونو په لا زیات همغږي ټینګار کړی. د اجرایي ریاست له لورې نن په خبر سوی اعلامیه کې راغلی ښاغلی عبدالله د هلمند له سیمویزو او امنیتي چارواکو سره په لیدنه کې له امنیتي ځواکونو غوښتي چې د پسرلي له رسېدو وړاندې په لشکرګاه او د هلمند په نورو ولسوالیو کې وسوال مخالفان وځپي. په اعلامیه کې راغلی چې اجرایي رئیس د هلمند پوځي مسؤلینو ته ډاډ ورکړ چې مرکزي حکومت به ستونزې ته ورسیږي. اجرایي رئیس د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ نن سهار هلمند ولایت ته ولاړ. دا پلاوی داسې مهال هلمند ته سفر کړی چې له تیر ورځې راهیسې د دغه ولایت په سنګین ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوال طالبان ترمنځ سخته جګړه روانه ده. خبرونه له مشال رادیو خبري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د عدلیه وزارت یو لوړ پوړی چارواکي له هغه وروسته له دندې لرې کړی چې نوموړي ویلي وه د ولسمشر ډونالد ټرمپ لخوا د اوو اسلامي هیوادونو پر سفر کوونکو د عارضي بندیز د قانوني حیثیت په اړه شک لري او په عدالت کې به د هغه د پریکړې دفاع ونه کړي. ولسمشر ټرمپ د جنوري پر 1 نیټه د لوی څارنوالي سرپرست سیلی ییټس په غداري او د غیر قانوني کډوالۍ په برخه کې په کمزوري راتللو تور نه کړه. ویل چې د سیلی پر دندې د ختیځې برخې د ویرجینیا لپاره امریکایي څارنواله ډانا پوینټ راولي. په امریکا کې د ولسمشر ډونالد ټرمپ مخالفه ډلې دریز لري چې د ولسمشر لخوا پر سفر کوونکو عارضي بندیز د مسلمانانو ضد دی او دا د امریکایي آئین سرغړونه کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران د بلستیک توغندیو د ازموینې په اړه د امریکا په غوښتنه بیړنۍ غونډه نن وربللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر نوویل ایران د جنوري پر 9 نیټه د منځني واټن بلستیک توغندی وازموي نو امریکا د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې وړاندیز وکړ. د امریکایي سینټ د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر باب کراکر ویل نور به ایران ته اجازه ورنه کړل شي چې د بلستیک توغندیو ازموینې تکرار کړي، د ترګري ملاتړ ته ادامه ورکړي، له بشري حقونو سرغړونه وکړي او نور داسې فعالیتونه وکړي چې نړیواله سوله او امنیت ورسره تهدید سي. دا تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونو استاد پام د موسم د حال او د کرنسی د نرخونو پر لور راګرځوم چې احمد الله وړاندې کوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر 100 روپۍ اتیا پیسې خستل کیږي او 100 روپۍ لس پیسې خرڅول کیږي. یو ایرو 144 روپۍ 50 پیسې او 144 روپۍ 90 پیسې، یو پاوند 134 روپۍ 40 پیسې او 134 روپۍ اتیا پیسې، یو عرب اماراتو درهم 9 روپۍ 35 پیسې او 9 روپۍ 50 پیسې، یو سعودي ریال 23 روپۍ 15 شپېته پیسې او 23 روپۍ اتیا پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 50 پیسې او 1 روپۍ شپېته پیسې او 308 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 304 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. او وست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه سبا د شروع په ورځ باندې پیښور، بنو او کوټې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي. په پیښور کې به کم نه کم درجه حرارت 9 او زیات نه زیات 40 ډیګري سینټي ګریډ، په بنو کې به کم نه کم 9 او زیات نه زیات 21 او په کوټه کې به کم نه کم 3 او زیات نه زیات 12 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مول مشال ریډیو څخه اوریده چې احمد شاه اعظمی او احمد الله وړاندې کول. د پاکستان حکومت د جماعت داوا ډلې مشر حافظ محمد سعید په لاهور کې په خپل کور کې نظر بند کړی دی. د امنیتی چارو یو کارپو په دې اړه وایي
دا لومبی ځل نه دا مخکې شوي دي، نو زما په خیال باندې یو وختي طور باندې کوم فشار روان دی، یو قدم پاکستان واغست.
د قبایلی سیمو ځینی زده کوونکو او وکیلانو ویلي چې دوی پرون په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي او میګوند تر څارنه لاندې جرګې ته نه و پرېښودل شوي. خو د یاد ګوند مخکښ عثمان کاکړ په ځواب کې وایي
دا پاټا سیاسي اتحاد، پاټا لایر فورم، پاټا سټوډنټ په دې خوب زده دي اکثریت دا ریفارم کمیټې نه مني، نه د ریفارم کمیټې په صدې مني.
د پاکستان د نشګاری کمیشن مشر او د مسلم لیگ نون ډلې غړی محمد زبیر د سین صوبې د نوي گورنر په توګه نومول شوی دی. په پاکستان کې افغان سفیر له یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال پر دوه اړخیزه چارو په افغانستان کې د امن په اړه ورسره خبرې کړې دي. د مسیمیزو یو چارپو په دې اړه وایي
اصلي خبرې خو کول غواړي طالبانو سره. افغانستان حکومت او طالبان چې د یو بل سره خبرې وکړي نو هغه به ګټورې وي.
د دې تر څنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اوریدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اورئ. د پاکستان حکومت په هغه ملکی د فعال جماعت داوا ډلې مشر حافظ محمد سعید پرون ماښام په لاهور کې په خپل کور کې نظر بند کړی دی. نوموړي له رسنیو سره په خبرو کې ویلي چې دای او ملګری بیا د کشمیر د ازادۍ تحریک ته دوام ورکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان هم په دې اړه څرګندونه کړې دي. په دې اړه رپورټ ربیع اکرم خان راکوي.
د پنجاب صوبې د داخله محکمې د نوټیفیکیشن تر مخه چې جماعت الدعوه او فلاح انسانیت د کتنې یا واچ لیست او دویم شیډول کې اچول شوی دی. د نوټیفیکیشن په وینا چې د تنظیم پنځه مشرانو حافظ سعید، عبدالله عبید، ظفر اقبال، عبدالرحمن عابد او قاضی کاشف نیاز د ترهګرۍ ایکټ کال 1979 تر لاندې په حفاظتي تحویل کې اخیستی شوی دی. مطبوعاتو سره په خبرو کې د جماعت الدعوه مشر حافظ سعید وینا و چې هغه د بهر ملکونو دباو له وجې نظربند کړی شوی دی. له دې وړاندې مطبوعاتو سره هم تیر ماښام په خبرو کې د پاکستان داخله وزیر د جماعت الدعوه په اړه وینا وه چې نن یعنی نه په ورځ به هر څه واضح شي.
تاسو ته معلومه ده چې جماعت الدعوه د کال 2010 او کال 2011 نه تر څار لاندې ده. دا د ملګرو ملتونو په قراردادونو کې هم راغلي. د ملګرو ملتونو په فهرست کې د راتلو نه پس یو ریاست له څه نه څه اقدامات کول پکار وي، نو هغه نه وکړی شوي. نو د ملګرو ملتونو د هغه اقداماتو په رڼا کې دا ګامونه اوچتول کېږي.
واسی حدیوی هند کال په 2008 کې ممبئی بریدونو ذمہ وار حافظ سعید ګرځولې وو. پاکستان یې د نوموړي پر ضد د کاروایۍ غوښتنه کړې وه، د څه چې امریکا هم ملاتړ کړی وو. امریکې په کال 2012 کې د حافظ سعید د سر قیمت $10 ملیون لګولې وو. په دغه برید کې شپږ امریکایانو په شمول یو سل او شپږ شپېته کسان وژل شوي وو. بلخوا حافظ سعید په ممبئی بریدونو کې د سکرتار لرلو تردید کړی وو. د کال 2015 په نومبر میاشت کې د پاکستان د خارجه چارو سیکرټر اعزاز احمد چودھری د سینټ د خارجه چارو کمیټې ته ویلي وو چې لشکرې طیبه ناکامونه ګرځول شوي ده او د جماعت الدعوه هلې ځلې د حکومت تر څار لاندې دي.
رابعه اکرم خان، اوس پوښتنه دا ده چې هغه کم نقطې دي چې په ځانګړې توګه د پاکستان حکومت دې ته اړ کړ چې پر حافظ محمد سعید په کور کې نظر بند کړي. زموږ همکار هارون باچا همدغه پښتنه د امنیتي چارو له کارپوه د پاکستان له پخواني بریګیډیر محمد سعد څخه کړي ده.
دا به ځل نه دا مخکې شوې دي چې کله پاکستان باندې فشار راشي، مخکې چې کوم داسې ذرایع ویلي دي چې د حکومت ته د دې رسمي مکتوب راغلي دي چې د جماعت دعوه خلاف تاسو کاروایي کوي، دني بیا موږ په تاسو باندې پابندې لګو. نو پاکستان یو ابتدایي قدم واغسته دا مخکې کړی دي چې هغه نظر بند کړي او بیا وایي چې موږ د دې خلاف څه کوم ثبوتونه دي هغه موږ فراهم کړي چې د خلاف کاروایي وکړو. هغه بیا وروسته دا چې دلچسپي به ختمه شي، د امریکې باقي نور مسلې راشي او بیا دې عدالتونو ته لاړ شي، هغه د خپل زبانه کوکي بار سره ځي بیا. نو زما په خیال به دا یو وختي طور باندې د امریکې د کوم فشار را روان دی، یو قدم پاکستان واغسته. هغه تر امریکا هم لګون ته کې په قلار شي چې بالکل پاکستان امریکا کوم فشار اچو نو سمه سره کاروي کوي.
ساتسیو د پدې وروستیو کې چودري نثار چې خبره کړې و چې را د فرقایز ډلو او د وسلوالو ډلو ترمنځ د توپیر د فرق خبره کړې و، کنه بیا په یو څه نیمه کې مرغلي او بیا کده هندو پاکستان اړیکو ته ګورو، په کشمیر کې د اوړي سیمه کې چې کوم وسلوال بریده شو تر هغه وروسته بیا د پاکستان او هند اړیکې نوري هم ورپسې پیچلې شوې. نو دا اوس کوم اقدامو کې پاکستان او د هند حکومت په غنډې ته ځل خکې چې پاکستان سره د اړیکو خکولو د خبرې یو څه پام وکي او د غلګ جدي او سنجیده ونی سي د خبره.
نہ زما په خیال باندې هم چې کوم دی هغه وختونه دغه دی چې کوم ممبئی باندې حمله شوې براه راست ری د باندې د الزام له بولې چې دا د ماستر بای کړو او هغه څه به ته مراد دی دی هغه د خو دا غواړي چې د سزا ورکړي شي نظر باندې نه نظر باندې خو مخکې بشه وي. دا چې هم په دغه باندې هم چې کوم دا اوس حمله شوې و پټانکوټ کې هغه براه راست الزام په جوش محمد له بولې نو هغه باندې مګر وایي چې دا خلاف څنګه کاروي او څنګه تاسو باور کړی. نو زه نو وګورم چې هند به د نس نرم رویه ورته اختیار کړي ځکه چې جامع تر دا و مشر چې کوم نه پاکستان نظر بند کړ دا غا سټیسفای کوي نه.
او سات صاحب، د دې پریکړې پر ضد مذهبي ګوندونو او ډلو او د حافظ سعید پلویانو بیا ممکنه غبرګون تاسو څنګه وینئ؟ څه دې څه کول شي؟
زما په خیال باندې چې کوم جماعت دعوه دی خو د پاکستان خلاف سنت یو نه دی سره چې کوم ګروپونه دي لکه چې کوم هند مخالف دي نه خو د پاکستان خلاف څه کاروایی نه کوي. یو هغوی په دې باندې پوهېږي چې کله پاکستان باندې فشار راشي نو موږ باندې به څه نه څه کاروایی خو پاکستان کوي. زما په خیال نه چې موجوده حالاتو کې سره د عمل باندې راخرا شي د پاکستان کې څه سخت اقدام واغېستو یا په دې میډ شروع کړي یا دوی به څه کارونه وکړي دا کېدی شي سره د عمل راشي. فلحال خو رد عمل ماته سم امکانات نه ښکاري.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست او سمزو اسلام آباد ته. له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریاله ربیع اکرم خان سره د ټلیفون پر کرښه ده. ربیع اکرم خان، هلته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ونیزې غونډې په اړه سره معلومات شریکوي. ربیع اکرم خان، په خبرونه کې هرکلی درته وایو، څه معلومات راوړي تاسو د دې غونډې په اړه؟
دا د بهرنیو چارو د وزارت اونیز خبري غونډه نه، بلکې د پاکستان پوز چې کوم د عامو اړیکو د سنگویان میجر جنرال آصف غفور دی، هغه یو بریفینګ ورکړی دی مطبوعاتو ته. د هغې په حق له خبرې دي. د پاکستان پوز وایي چې د سیمې په بدلیدونکو حالاتو یې نظر دی او د افغانستان صورتحال په اړه اندېښمن دی. په راولپنډۍ کې مطبوعاتو ته بریفینګ ورکولو په وخت د پوز د عامو اړیکو د سنگویان میجر جنرال آصف غفور وینا وه چې افغانستان کې په ترهګري پیښو کې پاکستان ککړ نه دی. د دا هم وویل چې ځینې قوتونه نه غواړي چې پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات سم شي او افغانستان کې امن پیدا شي. د ده په وینا چې پاکستان د دې خبرې خواهش لري چې افغانستان کې امن او د سولې پروسه د افغانستان په مشرۍ کې وي، خو د دا ورسره وویل چې موږ له به هم د خپلې خواته کار کول، افغانستان له به هم د پوز د مشر دا یو وویل چې د پوز مشر به افغانستان ته ځي او دا د یو پلان برخه ده، څنګه چې د دواړو ملکونو ترمنځ پلمنسی رابطه وشي او ملاقات نیټه وټاکل شي نو د پوز مشر به افغانستان ته لاړ شي. خپل خبرو کې د پوز د عامو اړیکو د سنگ ویان دا هم اوی چې په قبایلي سیمو کې د موثره پوځي عملیاتو د لارې د وسلوالو ټول پټنځایونه ختم کړی شوي دي او 80% کډوال چې دي خپلو سیمو ته ستانه کړی شوي دي.
ډیره مننه له اسلام آباد مشال رادیو خبریاله ربیع اکرم خان تاسو ته معلومات وړاندې کول.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
تاسو زموږ غله مشال ریډیو څخه اوري. د قبایلي سیمو یو شمیر زده کوونکو او وکیلانو تور پورې کړی چې پرون په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر څارنه لاندې جرګه کې دوی ته برخه نه ده ورکړل شوې، خو د پښتونخوا ملي عوامي ګوند چارواکي دا ردوي او وایي چې دغه غونډه یوازې دوی د دې لپاره رابللې وه چې د قبایلي سیمو د اصلاحات په اړه دي له قبایلي ولس څخه تپوس وسي. نور تفصیل به د احمد الله پریپور.
د فاټا د زده کوونکو اتحادیه مشر شوکت عزیز مشال ریډیو ته وویل چې دوی هم غوښتل چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا رابلل شوی جرګه کې ګډون وکړي، خو اجازه ورنکړې شوه. نو ځکه یې د ګل پورز هم د هغه اوټل مخې ته احتجاج وکړو چرته چې دغه جرګه روانه وه.
پرون د هر ایجنسۍ سره تعلق لرونکي طالب علمانو موږ سره موږ اسلام آباد ته لاړو، نو موږ چې کله هوټل ته دننه کېدلو نو هلته موږ ته کسان ولاړو وایي چې تاسو ته اجازه نشته، موږ یې نه پرېښودو. موږ ویل چې را تاسو جرګه هم راغوښتې ده قبایلو په نوم باندې ده، زده کوونکي خلکو ته تاسو څنګه اګنور کوئ؟ بهرحال بیا مونږ د هغې مخامخ ودرېدلو، مونږ نور وخت کې دونه مونږ خپل احتجاج ریکارډ کو.
د قبایلي سیمو د وکیلانو د اتحادیې مشر اعجاز مومند وایي چې په دغه جرګه کې د ټولو قبایلي خلکو نمائندګي نه وه، بلکې دا د یو څو سرکاري او سیاسي مشرانو لخوا رابلل شوې جرګه وه.
دغه جرګه چې کوم کېدله نو د دې نه مخکې مونږ په لوی تعداد کې مونږ دلته میټینګ وکړو او مونږ دا خبره وکړه چې مونږ به دې جرګې ته لاړ شو. که مونږ ته مخراکړه مونږ به ډېر په صحیح انداز کې خپل موقف پیښ کړو، خو ډېره د افسوس خبره ده چې هغوی دا اعلان باقاعده وکړو چې اعجاز مومند دې کچر ته تاسو کېر کو چې دې دنه دننه رانی شي.
د ذکر ده چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا رابلل شوې دغه جرګه کې د قبایلي سیمو یو شمېر منتخب پارلماني استازو هم ګډون درلود چې پکې زنو فاټا خیبر پښتونخوا صوبه کې د ورګډولو مخالفت او زنو یې مرسته وکړه. مشال ریډیو چې کله د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ په وړاندې د دغه اتحاد یو د مشرانو خبرګون کې خودو، نو په جواب کې د نوموړي وینا وه چې په جرګه کې د قبایلي سیمو د هر ایجنسۍ او اف آر نمائندګي کوونکي خلک موجود ول.
د جرګې بنیادی مقصد دا و چې سرکار د فاټا لولس ذرایع واخلي. ولې دا فاټا سیاسي اتحاد، فاټا لایرن فورم، فاټا سټوډنټ ولې خوب زده دي؟ راز په دې خوب زده دي چې اکثریت دا ریفارم کمیټې نه مني، نه د ریفارم کمیټې فیصلې مني.
د یادونه ده چې په قبایلي سیمو کې اصلاحات لپاره وزیر اعظم نواز شریف 2015 کال کې د سرتاج عزیز په مشرۍ کې 15 کسیزه کمیټه جوړه کړې و. یادې کمیټې د قبایلي سیمو له دورو وروسته خپل تیار کړل شوی سفارشاتو کې ویلي دي چې قبایلي سیمې د په مرحله وار توګه په خیبر پښتونخوا کې شامل شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا.
د خبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایډوکیټ په مشرۍ د صوبې د فینانس او قانون ادارو لوړپوړو چارواکو یو غونډه سوي او مرکزی حکومت څخه په دې اړه لاړخه په دې نوی ان اف سی ایوارډ اعلان سوی دی او د پښتونخوا صوبې ته د دې بجلی په مد کې پاتې پیسې زر تر زره دوی بچي دي ورکړل سي. د دې غونډې په اړه نور تفصیل د خالد خان په دې رپورټ کې اورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید ایډوکیټ مشال ریډیو ته وویل باید چې مرکزی حکومت صوبو ته مرکزی محاصلو کې پل برخه د پاره نوې کامی فایننس ایوارډ اعلان کړي او پختونخوا صوبې ته د بجلی په مد کې پاتې پیسې په وخت ورکړي. ګانې دوی د دې خلاف عدالت ته هم تللی شي. دا پښتونخوا د خزانه وزیر اویل چې مرکزی حکومت د صوبو د برخونه گلگت بلتستان کشمیر او قبایلی سیمو ته وسایل ورکول غواړي. دا یو پښتنې په جواب کې مظفر سید اول موجوده ان اف سی ایوارډ کې د صوبو برخه 50% او د مرکز برخه 30% ده او بیا مرکزی حکومت پښتونخوا ته د ترخګرې د مخنیوي په مد کې او د غربت په بنیاد زیاتې پیسې هم په روان مالیکال کې ورکړي. دا یادونه ده چې تیر ان اف سی ایوارډ د پاکستان پیپل پارټي حکومت کې اعلان شوی او بیا موجوده حکومت دغه ایوارډ د محاصلو د تقسیم لپاره غوځولو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د نجکاری کمیشن مشر او د مسلم لیگ نون ډلې غړی محمد زبیر د سین صوبې د نوي گورنر د پاره نومول شوی دی. د کوم پخلای شي نوموړي له رسنیو سره هم په خبرو کې کړی. د سین د گورنر چوکۍ د جنوري پر 11مه د سید زمان صدیقي تر مړینه وروسته خالی شوې ده. محمد عمران په دې اړه رپورټ لري.
محمد زبیر په 2012 میلادي کال کې په مسلم لیگ نون کې ګډون وکړ. د هغې وروسته د ګوند د ټیکس، اقتصاد او میډیا د بیلابیلو کمیټو برخه هم پاتې شوې. د نجکاری کمیشن د ویبپاڼې تر مخه محمد زبیر د 12 جولای 2012 میلادي کال نه تر دسمبر 2012 پورې د سرمایه‌کاری د بورډ مشر هم پاتې شوې او د دسمبر د 13 نیټې نه تر دې دمه د پاکستان د نجکاری د کمیشن مشر دی. دا هغه په دور کې د پاکستان د بیلابیلو ادارو لکه پی آی اے او سټیل مل د شخصي کولو فیصله هم مخې ته راغلې وي خو لا عملي شوې نه دي. د محمد زبیر رور اسد عمر د پاکستان تحریک انصاف د قومي اسمبلی غړی دی او په دې تیرو وختونو کې د سټیل مل د شخصي کولو په معاملہ د دواړو ورونو ترمنځ په یو غونډه کې تاوتریخوالی هم راغلی و. محمد زبیر به د سند صوبې د ویرشم گورنر وي. د هغه نولاندی جسټس ریټایرډ سید الزمان صدیقي د ناروغۍ وروسته د جنوري په 11 نیټه مړ شوی و او تر دې دمه د صوبې د گورنر څوکۍ خالی ده. امکان سرګندېږي چې نوموړی به د پنجشنبه په ورځ د خپلې څوکۍ سوګند پورته کوي.
د پښتنو ښځو او نجونو د ژوند حال د هرې شروع او زیارت په ورځ په تاندې هیلې خپرونه کې اورېدلی شي.
د خیبر پښتونخوا په مانسیرا ضلعه کې یو ښځه او د پنجاب په پنډي ښار کې یو ماشومه د شخصي دښمنیو له وجې سوځول شوی او وژل شوی. په دواړو پیښو کې پولیسو ملزمان نیولي او د کیسونو په اړه نور تحقیقات روان دي. تفصیل رفعت انجم را کوي.
د مانسیرې ضلع د چټاوټه تانې ایس ایچ او تاریخ خان مشال لډیو ته وویل چې انیلی بیبی کور ته د نهي په ورځ سهار 4 بجې دوه کسان ورغله او انیلی بیبی د کټ سره تړلو پس وسوځوله چې د هغې وروسته یې ساور کړي.
دا د ذاتی دښمنۍ پیښه ده. د کومه جینې چې وژل شوې د دې خاوند وړاندې د قتل په کیس کې په جیل کې دی. د دې پیښې په اړه د وژل شوې ښځې زوی په باقاعده توګه د ملزمانو پیژندګلو کړي. هغه موږ ته وویل چې د مور سره چې د شپې دوه کسان راغلل او د مور یې کټ سره وتړله. لګیې اوس وزوله. نو د ماشوم په پیژنګلو مونږ دغه ملزمان نیولې دي. د کیس په اړه نورې پلټنې روانې دي او د پیښې ځای نه ثبوتونه هم ترلاسه شوي دي.
یوه بله د سوزېدو پیښه د پنجاب پنډۍ ښار کې رامخته شوې، چېرته چې د ذاتي دښمنۍ په بنیاد نهه کلنه ماشومه ایرن سوزولې شوې ده. د پولیسو تر مخه د ماشومې 50% بدن سوزېدلی دی چې کوم اوس هولي فیملی هسپتال کې داخله کړې شوې ده او د کیس په اړه نور تفتیش روان دی. په ذاتی دښمنو کې د ښځو د انتقام نښې جوړېدو په اړه د پاکستان بشري حقوقو کمیشن هیومن رائټس کمیشن آف پاکستان چارواکي کامران عارف وایي دا قسمه پیښو لپاره لوړاندې قوانین او سزاګانې موجودې دي، خو که کمې دي نو په هغې د عمل درآمد کولو دی.
زموږ معاشرې کې تر اوسه پورې ذاتي دښمنانو کې به زنانه نه ټارګټ کېدی. دا زموږ لکه چې کوم سوشل چینج را روان دی، دا زما خیال دی دا د هغې نتیجه ده. دې ته جیز لا جس نشته، دا خو قتل دی او هغه امپلیمنٹ کول غواړي. نو قانون جوړول تشنی قانون باندې عمل درآمد هم پکار دی، او خاص کر داسې کیس کې چې کوم کې لکه ډېر خوف او حراس پیدا شي، یو کې ماشومه ټارګټ شوی ده، نو دا لکه چایلډ پروټیکشن دا خو زیات ضروري دی چې حکومت ته ډېر دغه سره وګوري. موږ د چایلډ پروټیکشن هیڅ میکانیزم نشته کشتم، نو هغه د نه کېدو برابر.
تیر کال 2014 کې د ملک په مختلفو برخو کې د ښځو سوځولو پیښې رامخته شوې وې. تیر کال اپریل میاشت کې د خیبر پختونخوا هزارې ضلع ابټآباد ښار کې د یو جرګې په فیصله امبرین نومېجنې ته اول زهر ورکړل شوی وو او بیا یې د وژلو وروسته سوځولې وه. هم تیر کال د مئی په میاشت کې پنجاب صوبې مری سیمه کې د رشتې نه په انکار کولو 15 کسانو د یو سکول استاذ تشدد او سوځولو پس جوړې کندې ته غورځولې وه. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شنن، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان لپاره د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زخیلوال په پاکستان کې له یو شمیر سیاسي او مذهبي مشرانو سره لیدنه کړې کړي او پر دوه اړخیزو چارو یې ورسره خبرې کړې دي. د سیمیزو چارو کارپو وایي افغانستان غواړي چې له طالبانو سره خبرې وکړي. په دې اړه تفصیل د رفعت د رابع اکرم خان په دې رپورټ کې.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ډاکټر حضرت عمر زاخیلوال په دې ورسو کې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات ښکول په اړه په پاکستان کې اثر لرونکو او اعلی چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي. په دغه ورسو کې پنجاب صوبې په لاهور کې ډاکټر زاخیلوال د یادې صوبې اعلی وزیر شهباز شریف سره د دواړو ملکونو ترمنځ خراب شوي تعلقاتو عواملو او د دینه د وتلو د لارې په موضوع خبرې کړي دي. د افغانستان د سفارتخانه د یو بیان تر مخه په دې ورسو کې نوموړي په دارالعلوم حقانیه کې مولانا سیم الحق سره هم دوی ملاقات کړي وو، چې پکې د افغانستان معاملې په شمول د دواړو ملکونو په تعلقاتو او په نورو مهمو چارو خبرې اترې کړې وي. د سیمه ییزو چارو کارپوه خبریال رحیم الله یوسف سیوای چې د افغانستان سفیر د ښه تعلقاتو لپاره اثر لرونکو خلکو سره ملاقاتونه کوي.
چې پاکستان حکومت سره د دې رابطې وشي، خدا ده چې افغانستان حکومت او طالبان چې د یو بل سره خبرې وکړي نو هغه به ګټورې وي، او دغه سیاسي مذهبي ګوندونه د هغې په طالبانو باندې دونه اثر نشته چې دوی به طالبان مجبوره کی او هغوی به خپل پالیسۍ نه تیر شي او د دوی په خوښه باندې به هغوی د افغانستان حکومت سره خبرې اترې وکړي، داسې ماته امکان نه ښکاري.
خبریال طاهر خان وایي چې د افغانستان سفیر د پاکستان سیاسي مشرولۍ نه علاوه د پاکستان پوځ مشر او نورو پوځي چارواکو سره هم په دې ورسو کې ملاقاتونه کړي دي.
مولانا سمیع الحق سره په دې سوچ باندې د ملاقاتونه دوه کړي دي. یو میاشت نه په کم وخت کې چې مولانا سمیع الحق په اړه باندې خو یو تاثر شته چې دغه په طالبانو کې سناسا سراشته ګڼ شمېر طالبانو د مدرسه کې سبقونه ویلي دي. بیا هغه سره چې 1.5 منټه د افغانستان صدر خبرې پورې مولانا سمیع الحق سره د افغانستان د سفیر په موجودګۍ کې نمانه دا اخیستل کېدی شي چې سناسا سفیر د افغانستان غواړي چې بدکشیدګي کمولو کې او طالبانو سره د خبرو د پاره مدد د پاکستانیانو کې دي شي چې هغه دې ترلاسه کړي.
د افغانستان د سولې پروسې په اړه په دې ورسو کې مشال ریو سره په خبرو کې د پاکستان د خارجه دفتر بیان نفیس زکریا ویلی وو چې کله افغانستان وغواړي د افغانستان د سولې پروسې لپاره به پاکستان خپل کوششونه کوي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپک 121 په لندو صفو 2013 14,500 13,900 او 15,000 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. مشال ریډیو هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې موریدل سي. د مشال ریډیو د انټرنیټ پته ده www.mashalradio.com. په مشال ریډیو په ویب پاڼه تاسو د خبرونو او ویډیوګانو ترڅنګ رپورټونه هم لوستلای سي. اوس وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوي دي. احمد شاهزمي د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
پاکستانی چارواکو حافظ سعید تیر ورځ په لاهور کې په خپل کور کې نظر بند کړی دی. د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر چودھری نثار علی خان پرون په اسلام آباد خبریالانو ته ویلي چې د جماعت الدعوه ډلې د مشر حافظ سعید د نیولو دا ګام د ملګرو ملتونو لخوا دغه ډله تر هغه ګرځولو وروسته پورته کړل شوی دی. د پرتخوا ملي عمومي ګوند په مشرۍ قبایلي جرګې د حکومت اصلاحاتي راپور رد کړی او ویلي دی چې قبایلي سیمې د ځان له صوبه جوړ کړل شي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سیوري لاندې پر فاټا اصلاحاتو د قبایلي ولس یوه جرګه وسوه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د آزاد فلسطین ریاست او په منځني ختیځ کې د امن لپاره کېدونکو هڅو کې به خپل مرسته جاري ساتي. نوموړي په اسلام آباد کې له فلسطیني ولسمشر محمود عباس سره ګډې خبري غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه دې د فلسطین شخړې د حل کې خپل رول ولوبوي. په پېښور کې د امنیتي ځواکونو پر ګاډي په بمی چاودنه کې 9 کسان ژوبل سوي دي. پېښنه سهار پر 400 روټ هاغه خرماسته سو کله چې د سرحدي ځواک موټر له قبالي سیمې ممند د جنسي څخه د پېښور پر لور روانو چې پر چرپله د سړک پر غاړه شکر سوي بمر باندې و چاودې دي. په ژوبل کې درې امنیتي سرتیري او شپږ عام وګړي شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ایراني او روسي مارک وسلو په اړه به چې په یو شمېر ولایتونو کې وسلوال طالبان کاروي څېړنه وکړي. د دغه وزارت ویان دولت وزیر نن مشال راډیو ته وویل چې له څېړنو وروسته به پایلې له رسنیو سره شریکې شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د عدلي وزارت یوه لوړپوړي چارواکي له هغه وروسته له دندې لرې کړی چې نوموړي ویلي وه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا د اوو اسلامي هیوادونو پر سفر کوونکو د عارضي بندیز د قانوني حیثیت په اړه شک لري او په عدالت کې به د هغه د پریکړې دفاع ونه کړي.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه لنډیز مو له احمد شاه سره امید سره خبرې دی. اوس اسلام آباد او ګوروش د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعات باندې لیکنې خبرې کړې دي. رفعت انجم لوست دی او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورسپانو په خپل دعوی کې لیکي چې نیویارک یو وفاقي عدالت د اوو مسلمان ملکونو په وګړو او په پناه اخیستونکو امریکي ته په داخلي دو بندیز په لړ کې د صدر ټرمپ په انتظامی حکم عمل درآمد په عارضي توګه ودرولو. اداریه وایي چې په امریکا کې د پاکستان سفیر جلیل عباسی ویلي چې د امریکي دې سیمې او په خصوصي توګه پاکستان سره مهم مفادونه یو ځای دي، نو ځکه په بندیز لګوونکو هیوادونو کې په پاکستانیانو د بندیز لګولو سره امکان نشته. اداریه وایي چې په امریکا کې پاکستانی کمیونټي اثر او رسوخ لري او د پاکستان یو غړي د جون په بیلابیلو برخو کې خپل خدمات ترسره کوي. اداري په وینا چې د پاکستان سفیر په دې شامنځر کې ویلي چې پاکستانیانو ته د ویرېدو ضرورت نشته. قومي صورتحال دار چې ډېرو پاکستانیانو د دې ویرې خپل وطن ته د راتلو اراده ختمه کړې چې ګیرې دوی به بیا واپس تلو ته پرېږنه دي. اداري وایي چې د ولس دا ویره بغیر د څه وجې نه ده، ځکه چې د افغانستان مسلې له وجې باراک اوباما په دور کې د پاکستان او امریکې تعلقات ښه نه وو او بله وجه د هند او امریکا خپلو کې ښه تعلقات دي. اداري وایي چې دا خبره رامخته شوې چې امریکا پاکستان نه د جماعت دغه خلاف کاروایی کولو غوښتنه کړې او که چېرې داسې ونه شروع پاکستان د امریکي پابندو لپاره تیار وي. ایکسپریس ورځپاڼه په خپل ادارې کې چې د سپریم کورټ په هدایت د سرشمېرنې په کولو ټولې کامې ادارې متفقې دي او د فوج په شمول نورو سرکاري ادارو تیاریانې په تیزی سره روانې دي. د ځینو سیاسي حلقو لخوا په دې تحفظات مخې ته را روان دي. ادارې وایي چې په حقیقت کې تحفظات د دریو صوبو سند، بلوچستان او خیبر پختونخوا لخوا را روان دي. د نېشنل ګوند وفاقي وزیر میر حاصل بزن جو ویلي چې د افغان کډوالو په موجودګۍ کې په ملک کې شمیرنه نشي کېدی او په بلوچستان او خیبر پختونخوا کې ورته په شمیرنه اعتراض دی. ادارې زیاتوي چې د پیپلز ګوند پارلماني لیډر سید نوید قمر ویلي چې په شمیرنه کې د شناختی کارت شرط قبول نه دی او د ټولو پاکستانی وګړو د اندراج نه بغیر شمیرنه نشي کېدی. ادارې په وینا چې مارچ میاشت کې شمیرنه ټاکل شوې خو په دې لړ کې قومي شناختی کارت جوړولو مسله د ولس لپاره یو مشکل چیلنج جوړ شوی او په لکونو وګړي د شناختی کارت نه محروم دي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
نیشنل انټرسټ مجله لیکي چې دا مهال هند او پاکستان دواړه هیوادونه د اټمي وسلو لرلو باوجود د ترهګرۍ د مسلې د مخنیوي په برخه کې ناکامه ښکاري. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې د ښاغلي ایس چی په مسله دا مهال د دوستم او ولسمشر غنی د حکومت ترمنځ سخته کړکیچ دی. د دواړو لیکنو لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
امریکای مجله نیشنل انټرسټ لیکي چې دا مهال د نړۍ په 15 برخو کې د ایټمی وسلو له وجې خطرې په زیاتېدو دي. خو د ایټمی وسلو د موجودیت باوجود جنوبی آسیا له پامه غورځول شوې ده. لکه د بیلګې په توګه هند کې د بریدونو باوجود دغه هیواد نشي کولای چې څنګه د دا ډول بریدونو مخه ونیسي، او یا چې د کومو سیمو نه پر بریدونه کیږي هغه ځای کې د هوایی بمبارۍ جوګه دي او کنه. د مجلې په خبره کې بلخوا پاکستان ته وکتل شي نو ښکاري داسې چې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان پوسټ کوم عملیات پیل کړي دي هغه به چیرې هم پای ته ونه رسي. ځکه خو اوس دا پوښتنه راپورته کیږي چې آیا د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو نه علاوه هم څه لار شته او کنه. خو تر دا مهال د دې پوښتنې جواب نه پاکستان سره شته او نه هند سره. مجله زیاتوي چې په هیواد دننه د ښه او بدو وسلوالو په اړه د پاکستان دریځ تر دا مهال تشریح شوی نه دی او نه په دې اړه د پاکستان سفارتکارۍ کومه نتیجه رامنځته کړې ده. پاکستان په بیا بیا د شخړو د ختمولو په اړه غږ پورته کوي او وسلوالو سره د مذاکراتو خبره کوي، خو د هغو وسلوالو په اړه هیڅ نه وایي چې پټې ځالې یې هم پاکستان کې دي. د مجلې په خبره د پاکستان په دې خبرو به نړۍ هله باور وکړي کله چې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد د پاکستان هڅې ښکارې شي. بلخوا واشنگټن پوسټ ورپاڼه په کابل کې د دغه هیواد د حکومت او د مرستیال ولسمشر عبدالرشید دوستم ترمنځ د ښاغلي ایشچی په مسله د کړکیچ موضوع راپورته کړې ده او لیکي چې تیره اونۍ په کابل کې د حکومت او د دوستم ترمنځ د خبره د هر چا په خوله وه. د دوستم د قلانما کور په ګوټونو د پولیسو موجودګۍ ولس په دې پوښتنه مجبوره کړو چې آیا کابل حکومت به وکړل شي چې دوستم گرفتار کړي. د ورځپاڼې په خبره د دوستم لخوا سیاستوال ایشچی سره د بد سلوک نه پس د اشرف غنی په حکومت د غربي هیوادونو او بشري حقوقو د ادارو لخوا سخت فشار وو چې باید د دوستم پر ضد قانوني کاروایی وشي. د مجلې په خبره په اصل کې دا موضوع د غنی حکومت لپاره په دغه هیواد کې د قانون د عملدارۍ پیاوړي کولو په برخه کې یوه لویه ازموینه ده. خو یو شمیر افغانانو اشرف غنی ته مشوره ورکړې چې که د دوستم پر ضد د قانوني کاروایی وکړه نو د هغه د وسلوالو ملاتړو لخوا سخت ردي عمل رامنځته کیدای شي. د دې له وجې اشرف غنی ته مشوره ورکړې چې دوستم سره دا موضوع د خبرو اترو له لارې حل کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه لیکي چې کڅ د امریکا نوی ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو صدارتي فرمان لمخي امریکا ته پر ورتلونکو مهاجرونو پابندي لګولې، خو هغه یو شمیر خلک چې د دې پابندي څخه وروسته نیول سوي وو د دغه هیواد د عدالتونو په حکمونو خوشي کړل سوي دي. د دې لیکنې لنډیز مجید بابر وړاندې کوي.
د مشال ریډیو د خبر مرکزی څنګه په خپل راپور کې د امریکا د نوي ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا امریکا ته په ورتللو ټولو پناګزینو د یو صدارتي فرمان لمخې د محدودی مودې لپاره د بندیز لګولو موضوع راغستې ده. ولیکي چې د روانې میاشتې په 28 نیټه ښاغلي ټرمپ په دغه صدارتي فرمان کې په شامي مهاجرینو تر نامعلومې مودې او د ایران، عراق، لیبیا، سودان، سومالیا او یمن سره تعلق لرونکو مهاجرینو باندې د درې میاشتو لپاره امریکا ته په ورتګ بندیز ولګولو. د راپور لمخه په دغه صدارتي فرمان کې متعلقه ادارو ته په سمدستي توګه د عمل کولو ویل شوی او د دغه هیوادونو سره تعلق لرونکي مهاجرین او هغه کسان چې ورته قانوني سفري اسناد پوره هم وو د امریکا په هوایي اډو یا خود امنیتي او سرحدي ادارو لخوا گرفتار کړل شول او یا د خپلو هیوادونو نه راتلونکو الوتکو کې کیناستونه منع کړل شول. راپور دیتوی چې په ملګرو ملتونو کې کارکونکي او دغه هیوادونو سره تعلق لرونکو نورو ډیپلوماټانو باندې دا بندیز عملی نه دی، خو نور ټولې اوږدمهاله او لنډمهاله ویزې منسوخ کړل شوې دي او دغه خلک په بیا د ویزو لپاره درخواستونه جمع کوي. راپور په دغه صدارتي فرمان کې مبهم ټکو ته په اشاره سره وایي چې په کې لیکل شوی چې دغه وو هیوادونو سره تعلق لرونکو هغو ټولو خلکو باندې پابندي ده چې د امریکا شهریت لري، یا په دغو هیوادونو کې زیږیدلی وي او که یوازې هغه خلک ترې مراد دي چې صرف ویزې ورسره وي. راپور د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د یو راپور په حواله لیکي چې د امریکا د سرحدونو د امنیت ساتلو ادارې حتی د الوتکو کمپنیانو ته ویلي دي چې د عملي خلکو باندې هم دا پابندي لاګو ده او هغوی هم امریکا ته سفر نشي کولی. راپور زیاتوي چې د دې صدارتي فرمان نه پس وار له مخه متنازع بیانونه مخې ته راغلي دي. یو خوا خو هغه کسان چې دغو وو هیوادونو سره تعلق دی او د دې صدارتي فرمان لاسلیک کېدو نه مخکې یې ویزې ترلاسه کړې وي هغوی په هوایي اډو ایسار کړل شول، خو د امریکا د څلورو ریاستونو عدالتونو دغه کسانو باندې امریکا ته د داخلي بندیز غیر قانوني وبللو او دغه کسانو ته یې د داخلي اجازت ورکړو.
مجید بابرو د امریکا د نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ لخوا پر کډوالو د ویزې د موقتی بندیز په اړه په امریکا کې د نن او بهر پراخ احتجاجونه راپورته شوي دي. په دغه بندیز کې اوه هیوادونه شامل دي چې ټول یې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ سازمان غړي دي. فریبا ظاهر رپورټ لري.
امریکا ته د وو اسلامي هیوادونو د وګړو پر ورتګ د موقتی بندیز په خبرګون کې د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان ویلي دا ډول اقدامات یوازې د توندلاري او تروریزم د پیاوړي کېدو سره مرسته کولای سي. دغه سازمان چې اوه پنځوس هیوادونه یې غړیتوب لري اندېښنه لري چې په اوسنیو حساسو حالاتو کې د ټرمپ غوښتنې د تاوتریخوالي لمبې نورې هم پراخوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جنوري پر اوه ویشتمه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې د امریکا د کډوالۍ ټول پروګرامونه د یو سل شلو ورځو لپاره ځنډول سوي، د سوریه پر وګړو نه محدود بندیز لګول سوی او د وو اسلامي هیوادونو پر وګړو یې د دریو میاشتو لپاره د ویزې بندیز ولګاوه. ټرمپ وایي د دې اقدام هدف دا دی چې له بهرنیو تروریستانو څخه خپل هیواد خوندي کړي. په دغو هیوادونو کې ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سوریا، سودان او یمن شامل دي. دا ټول د اسلامي هیوادونو د همکاري سازمان غړي دي. د عراق پارلمان د امریکا د وګړو په وړاندې د بل مثال عمل غوښتنه کړې ده. د عراق د بهرنیو چارو وزارت یې اعلامیه په خپرولو سره پر امریکا غږ کړی چې پر عراقي وګړو پر بندیز له سره غور وکړي. د یمن حکومت هم د ټرمپ د دې فرمان په وړاندې ناخوشي شولې او وایي دا کار به شاید د توندلارو دریز پیاوړی کړي. د یمن چارواکي وایي د تروریزم په وړاندې د مبارزې بریالیتوب یوازینۍ لار خبرې دي، نه د دیوالونو او خندونو جوړول. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل ویلي چې د امریکا د حرکت له کډوالو سره د مرستې له نړیوالو اساساتو پر خلاف دي. د سویډن د بهرنیو چارو وزیر مارګوت والسترن پر خپله فیسبوک پاڼه لیکلي چې د امریکا دا پریکړه د خلکو ترمنځ بې باوري او نفرت ډیروي. دا وایي د امریکا په ګډون ټول هیوادونه مکلف دي چې له تاوتریخوالي تښتیدلې کسانو سره مرسته وکړي. په همدې حال کې ولسمشر ټرمپ د دغه دریځ دفاع کړې ده او وایي ویزې به بیرته خلاصې سي، خو هغه مهال چې تر ټولو خوندي پالیسۍ پر ځای سي. ولسمشر ټرمپ د جنوري پر نوښتمه په ویلامی کې وضاحت ورکړی او وایي دا بندیز لکه څنګه چې رسنۍ راپورونه خبروي د مسلمانانو په وړاندې نه بلکې د تروریستانو په وړاندې دي.
د بشري حقوقو د ملاتړ ادارې د اروپا د جنوب په هیوادونو کې د هوا له سړېدو سره د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه اندېښنه څرګند کړې چې تر خیمو لاندې پاتې دي. د یونان په لیسبوس ټاپو کې یو غیر قانوني کډوال پرون دوشنبه په خپل خیمه کې مړ وموندل سو. رویټرز خبري ایجنسی په دې اړه رپورټ خپور کړی. فرشته جلالزی وړاندې کوي.
دا فینریوال سازمان پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په یونان کې په ځانګړي ډول د هغه هیواد په ټاپوګانو کې کډوال او غیر قانوني مهاجر په ډیرو خرابو شرایطو کې بے سرپناه پراته دي. دا فینریوال سازمان ویل چې یونان ته رسیدلي غیر قانوني کډوال او مهاجر له ناوړه شرایطو سره مخامخ دي او دوی د وضعیت په اړه اندېښنه لري. په هغه سازمان کې د مهاجرت د چارو څېړونکو مونیکا کاستا پرون په خبر پاڼه کې ویلي چې په یونان او نورو هیوادونو کې د غیر قانوني کډوال او مهاجرینو د ناوړه وضعیت اساسي دلیل د اروپایي اتحادیه او اروپایي حکومتونو هغه فشار دی چې د کډوالو د بیا میشتولو لپاره د خپلو ژمنو لامل کولو پرته د بالکان هیوادونو د لارو د تړلو لپاره راوستي دی. مونیکا کاستا ویلي د ترکیه او اروپایي اتحادیه د معاملې پر اساس غیر قانوني کډوال او مهاجرین مجبوریږي چې د یونان په جزیرو کې پاتې سي څو بیرته ترکیه ته واستول سي او دې وضعیت سخت کړی دی. د رویټرز خبري اژانس په حواله د یونان په لسبوس ټاپو کې پرون یو سړی چې شای شل کلن او له پاکستانه ورغلی وو تر خیمه لاندې مړ وموندل شو. دا په یوه اونۍ کې درېمه داسې پیښه ده. د یونان پولیسو ویلي چې یو بل ځوان چې په همدې خیمه کې له دې پاکستانی هلک سره میشت وو سخت ناجوړه موندل شوی او روغتون ته لېږدول شوی دی. د یونان پولیسو روانه اونۍ د موریا په نوم په یوه کمپ کې چې د یونان په یوه زړه پوځي اډه کې جوړ شوی دی یو مړی پیدا کړ. پولیسو تیرونی د مصر یو 22 کلن سړی او د سوریه یو 46 کلن سړی هم ومندل. دوی هم تر وخیمه لاندې اوسېدل او مړه شوي وو. د رویټرز خبري اژانس په حواله د تیر کال د مارچ له میاشتې راهیسې لږ شپېته زره غیر قانوني پناه غوښتونکي او کډوال د یونان په ټاپوګانو کې د مهاجرینو لپاره په کمپونو کې میشت شوي دي. دا خلک تر ډېره حده د افغانستان، سوریې او عراق دي، خو د افریقې د شمال د ځینې هیوادونو خلک هم پکې شته. د لیسبوس په ګډون د یونان په زیاتو ټاپوګانو کې هوا ډېره سړه ده او په ځینو سیمو کې د حرارت درجه تر صفر لاندې لوېدلې ده. ملګرو ملتونو د افغانستان نړیوال سازمان او نورو خیریه ادارو د یونان په حکومت غږ کړی چې هلته د میشتو غیرقانوني کډوالو د وضعیت د ښه کولو لپاره هڅې وکړي.
د مشال رادیو
د شورو د ورځې
اونیس پروګرامونه
روغتیا او درملنه
په لس نیمو بجو،
د مشال رادیوي مجله
په یو نیمه بجه،
ستونزې او سرکار
په پابندې دوه بجو،
د کرخې په غاړه
په دوه نیمو بجو،
د نړۍ رنگونه
په درې نیمو بجو،
پرګنې
په پاوکم سلورو بجو،
د مشال ترانه لاندې
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د سره صلیب نړیواله کمیټا وایي د افغانستان ډیری سیمو ته د مرستندویو ټولنو او کارکوونکو د نه لاسرسي له کبله د افغانانو ستونزې لا ډېرې سوي دي. آی سی آر سی وایي د جګړو نامنیو د مواصلاتو د ستونزې او پروختیایي کارکوونکو او مرکزونو د حملو له کبله په 2018 کال کې د افغانستان او نړیوالو مرستندویو لپاره خورا ډېرې ستونزې وي. احمد تکل نور حال راکوي.
د سره صلیب نړیواله کمیټه وایي په تیر یو کال کې د افغانستان ډیری برخو ته د مرستندویو ټولنو د کارکوونکو د نه لاسرسي له وجې د افغانانو په ستونزو کې زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د سره صلیب آی سی آر سی دفتر په یو بیان کې چې نن خپور شو ویلي چې د جګړې له اصولو د سرغړونو، نامنیو، د مواصلاتو د ستونزې او د هیواد پر روغتیایي مرکزونو او کارکوونکو د حملو له کبله 2018 کال د افغانانو او د بشري مرستو د رسونکو ټولنو لپاره ډیر خونړی کال و. د سره صلیب نړیواله کمیټه د جګړې له ښکېلو اړخونو غواړي چې د بشري مرستو د رسولو په وړاندې خنډ رامنځته نه کړي. په افغانستان کې د دې کمیټې ویان ایاز احمد رامین په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ ټول جنگي اړخونه دا غوښتنه کوو چې بشري کارکوونکي بشري بنسټونو ته اجازه ورکړي چې دوی خپل فعالیتونه ترسره کړي، ځکه چې دوی هدف دا ده چې حق افغانانو ته کومک وکړي چې هغوی له جنګ ځپلې دي او دوی ډېر د کومک او همکاري ته اړتیا لري.
د سره صلیب نړیواله کمیټه له 150 کلونو راهیسې په افغانستان کې فعال ده. د ټولنه د حکومت او وسلوالو مخالفینو له زندانیانو سره د لیدنو، د زندانونو د وضعیت او له زندانیانو سره د چل چلند ارزونې، د افغاني سرې میاشتې په همکارۍ د جګړو زیانمنو خلکو ته د مرستو پرسولو او نورو برخو کې فعالیت کوي. په افغانستان کې د آی سی آر سی ویان ښاغلی رامین وایي د دوی ټولنه ژمنه ده چې له ټولو ستونزو سره سره به له افغانانو سره مرستو ته دوام ورکړي.
دا مشال ریډیو دا.
که لګوی خو په افغانستان کې حکومت طالبان سره د ترهګرۍ په روانه جګړه کې شکیل دي، نو لبل خوایا داخلي سیاست کې هم نوی جوړجاړي پیل کړی دی. په دې ورستیو کې د بلخ والي د افغان ولسمشر سره د واک د یو نوی جوړښت لپاره مذاکرات کړي. رویټرز خبري اژانس لیکي چې ډیر خلک وایي نوی جوړجاړي راتلونکي ولسمشر ټاکنو لپاره دی. بشیر ګواش تلیکن لندز وړاندې کوي.
د افغانستان د بلخ والي عطا محمد نور د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره په مرکز کې د یو رول لوبولو لپاره په خبرو بوخده. رویټرز خبری اژانس لیکي چې نور یو ډیر پیوړی والي دی او د ولسمشر سره د هغه مذاکرات کول شي. د 2019 کال د ولسمشرۍ ټاکنو مخکې د افغانستان په داخلي سیاست کې بدلون راولي. تر اوسه پورې د دې مذاکراتو څه نتیجه نه دراوتی او دا هم معلومه نه ده چې عطا محمد نور کوم رول غواړي، خو رویټرز لیکي چې د نوموړي دا ګام د محمد اشرف غنی او ډاکټر عبدالله په ملي یووالي حکومت اغیز لرلې شي. عطا محمد نور چې په افغانستان کې په استاد عطا هم مشهور دی، په کابل کې خپل کور کې رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې هغه به ولسمشر سره خپلو مذاکراتو ته دوام ورکړي. د هغه په وینا کې دا خبرې بریالی شوې نو نوموړی به بلخ ځوانانو ته پرېږدي او د ولسمشر غنی حکومت سره به په مرکز کې شریک کار وکړي. ځینې څېړونکي وایي چې د نورو سیاست د تاجکانو لپاره چې دا مهال حکومت کې ډاکټر عبدالله مشري کوي ښه خبره نه ده. استاد تا د 2014 کال په ولسمشرۍ ټاکنو کې د عبدالله ملاتړ کړی و. عبدالله د اتا د دې نو فعالیتونو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. پخوا د ولسمشر اشرف غنی او عطا محمد نور ترمنځ اړیکې ښې نه وې. ولسمشر کوشش وکړو چې هغه له دندې لرې کړي، خو د رویټرز په خبره د دواړو ترمنځ اوسنیو اړیکو که له یوې خوا افغانانو ته پوښتنې راپورته کړي نو له بلې خوا یې د نړیوالو هیوادونو دلچسپي زیاته کړې ده. همدا وجه ده چې د ځینو هیوادونو سفیرانو د نور سره ملاقاتونه کړي. د امریکې د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او مرکزی څانګې مشر سکاټ وارډن رویټرز ته ویلي چې ډیر خلک پوښتنه کوي چې آیا دا د 2019 کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره تیاری دی او که څنګه.
دا مشال ریډیو ده په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په دې وروستیو کې په پاکستان کې 15 ټولنیز فعالان او د بشري حقونو لپاره کارکوونکي وتښتول شو چې تر څو ورځې بند وروسته خوشی کړل شو، خو تر اوسه په دې اړه د حکومت لخوا څه نه دی ویل شوي چې دا چا تښتولي وو او ولې تښتولي او څه ورسره شوي وو. دا چې د دې لړۍ مخه څنګه نیول کېدای شي او د دې تښتونو تر شا څوک دی، فرخند اسد پرې رپورټ لري.
د پاکستان ډان ورځپاڼه په خپله یوه اداریه کې وایي د روان کال په پیل کې د هغو لا درکو شوو مدني فعالانو او بلاګرز نه دا وپوښتل شي چې دوی چا او ولې تښتولي وو، څنګه خوشی کړل شو، ځکه چې اکثره لا درکه شوي کسان که ژوندي خپل کورونو ته واپس هم راشي نو د خپل دغه لا درکۍ په اړه هیڅ نشي ویلی. خبریال امتیاز عالم وایي باید ریاستي ادارې د ولس بنیادي حقونه خوندي وساتي او زیاتوي.
لومړی خبره خو دا ده چې ریاستي ادارې داسې څوک نشي اوچتولی. که پر دوی څه کیس وي نو باید چې خبر عدالت ته لاړه شي، د دوی ریمانډ او قانوني پلټنې دې وکړي، عدالت ته دې وړاندې کړي او فرد جرم د پرې ولګول شي.
بلخوا د مدني ټولنې فعال جبران ناصر چې د دغو لا درکه کړل شو 15 کسانو لپاره یې په ټولنیزو رسنیو یو کمپین هم شروع کړی و، وایي داسې خوشی شوي تنان د واپسۍ وروسته هم په ویره کې ژوند کوي، خو دا پوښتنه چې دوی چا تښتولي وو او څنګه را خوشی کړل شو باید پر دې مسلو په پارلمان کې خبرې وشي.
د مدني ټولنې نور فعالان، وکیلان، سیاستوالان باید دا پوښتنه وکړي چې دا درې اونۍ وړاندې چې څوک لا درک کړل شوي ول او بیا خوشی کړل شول، دا کسان دا درې هفتې چیرې او د چا په تحویل کې ول او له دوی سره د دغو کسانو د نیولو څه حق و. دا پوښتنې پر خپل ځای دي او پر خپل ځای به پرتې وي، خو باید خبرې په وشي.
د پاکستان د بشري حقونو د کمیشن مشره زهرا یوسف وایي باید ریاستي ادارې د دې ځواب هم ورکړي چې ولې په داسې پیښو کې خلک پر دوی نیوکې کوي.
د څو کالونو نه داسې ښکاري چې دلته د مدني ټولنې د فعالانو خبریالانو لپاره زغم او ځای کمیږي او تندرو ډلو ته زیات ځای ملاویږي. ډېر داسې تنظیمونه چې تندروي او مذهبي عدم برداشت خوروي په ټولنه کې زیات ځای نیسي، اوس زیات واک لري، نو دا څه خبرې نه دي.
بلخوا د کامی سملې د قانون او بشري حقونو د قائمه کمیټې غړی جسټس ریټایرډ افتخار احمد چیما وایي ځینې تنظیمونه داسې کارونه د پاکستان د امنیتي ادارو د بدنامولو لپاره کوي.
نه داسې نه ده، ډېر داسې تنظیمونه دي چې د امنیتي ادارو د بدنامولو لپاره داسې کوي. دوی بیا په پوز او ایجنسو دا تور لګوي چې دا دوی اوچت کړي دي. داسې خبره نه ده، دا خبره د اندېښنې ضرور ده او بیا ټول قام هم پر متفق دی چې باید داسې ونه شي، خو په ایجنسیانو هم بغیر داسې ثبوته تور لګول سمه خبره نه ده.
د روان کال په پیل کې 4 بلاګرز او یو د مدني ټولنې فعال لا درک کړل شول چې بیا خوشی شول، خو لا هم د دوی د تښتونې ذمواري چا نه ده منلې. په دغو کې یو لیکوال، شاعر او استاد سلمان حیدر هم شامل وو چې د تیر خالی په ورځ خوشی شو.
دا مشال تر سنگو سے، دا سحر لنہو، دا ما خام تر شپگو.
د خبر ایجنسی په جمرود او لوړګ کې د نامنیو ځینې پیښو رامنځته کېدو څخه وروسته پولیټیکل چارواکو یو ځل بیا د اف سی آر د اجتماعي ذمواریو تر لاندې په لسګونه ولسي وګړي نیولې دي او په حوالات کې بند کړي دي. د خبر اوسیدونکو وایي چې د یو تن ملزم په سر کې د ټوله قبیله نه ځورول کېږي. تفصیل فرهاد شنواری راکوي.
د خیبر جنسی وګړی وایي چې تیر ونه په جمرو د لوړګي کې دوه چودنې وشوي، خو چاته پکې مرګ ژوبل وانه وړېدا او داغه وروستو سمدستي پولیټیکل چارواکو د اف سی آر د اجتماعي ذمہواری تر لاندې د دغه پیښو د ځای سره خواوشا سیمونه په لسګونه کسان ونیول او یو شمیر پکې وس هم په حوالاتونو کې بند دي. دوی وایي د یو تن ملزم په سر کې ټوله قبیله رانیول نه انصافی دا. د جمرود کو کی خیلو کی بلی فاروق پردای مشال ریڈیو تا وای
نو بدس یوڑل چې بغید مکه وشو او سبای کی بیا صدر راغل چې کم خلک سرک ته وتلو جوړم زړه پاره هغه خلک ونی ول خو مو یو رور حکمت نوم یی وای و شجاعت خان نوم دی دوه چتو کی دوران یوړی پمپ نه
او د خیبر یو مشر مراد خان پردای د اف سی آر د اجتماعي ذمہواری د نظام په اړه وایي
سره به جرم کې تو ته هیڅ معلومات نه یو تاسو کله غون کندای کې نصیب یې ډیر تکلیف یو تاسو ډیر به وسه خلک یې وسه وسیب نیو نن سبا خو دلته ټول پولیټیکلی سیستم د نظام د ټول له وسه زور خبرو چې زور دی وی خو پولیټیکلی کې کور کېږي چې زور دی نیوی پولیټیکلی خاص یو ړوند نظام دی چې دا کې بیا سلام کې غټ یې سپاته کې جیل کې و کې نه یل دا هیڅ سپاته نه لګی هیڅ سره څنګه نظر کېږي
راوڑی والا خلق ٹول یہ دب کے راوڑی اوڑو بس یو کس نہ پختنا کی نا یار ات کس ہم دل تب رہتے بس وش منگ تبشیش کہ تبشیش پتہ نہ لگی کہ شب سے رہو جی
تو خیبر جنسی کی د اجتماعی ذمہ تر لاندې د بی ګنا خلکو د نیولو په حق لمو چې کله د جمرود پولیټیکل تحصیلدار شکیل برکی سره ولیدل نو دوی وویل چې موږ په هر پیښه کې ټوله قبیله نه رانیسو بلکې د یو مخصوص تفتیش لپاره د ځنې خلکو نیول مهم وي او هڅه کوو چې بی ګنا خلک ترې خوشی کړو. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. له دې سره د ریپورټونو لړۍ پای ته ورسېده. د خبرونې په پای کې له احمد شاه اعظمي څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا اورو.
د پاکستان پوځ ویلي چې د حافظ سید نظر بندي د دوی د پالیسي برخه ده او دا کار یې د ملي ګټو په ترڅ کې کړی دی. د پوځ د اماډیکو ویان میجر جنرال آصف غفور نن مازدیګر په راولپنډۍ کې مطبوعاتو ته د معلوماتو ورکولو پر وخت دا خبره وکړه. د جماعت داوا ډلې مشر حافظ محمد سعید پاکستاني چارواکو تیر ورځ په لاهور کې په خپل کور کې نظر بند کړ. د پښتونخوا ملي امنیت ګوند په مشرۍ قبایلي جرګې د حکومت اصلاحاتي راپور رد کړی او ویلي دي چې د قبایلي سیمې د ځان له صوبه جوړ کړل سي. تیر ورځ په اسلام آباد کې د پښتونخوا ملي امنیت ګوند تر سیوري لاندې پر فاټا اصلاحاتو د قبایلي ولس یوه جرګه وسوه. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د آزاد فلسطیني ریاست او په منځني ختیځ کې د امن لپاره کېدونکو هڅو کې به خپل مرسته جاري ساتي. نوموړي نن په اسلام آباد کې له فلسطیني ولسمشر محمود عباس سره ګډې خبرې غونډې ته وویل چې نړیواله ټولنه دې د فلسطین شخړې حل کې خپل رول ولوبوي. په پېښور کې د امنیتي ځواکونو پر ګاډي په بمی چاودنه کې نه کسان ژوبل سوي دي. پېښنه سهار پر 400 روټ ها وخت رامنځته شو کله چې د سرحدي ځواک موټر له قبایلي سیمو د ایجنسی څخه د پېښور پر لور روان و چې پر چرپله د سړک پر غاړه شخصه سوي بمور باندې وچاودې دي. په ژوبلو کې درې امنیتي سرتیري او شپږ عام وګړي دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هغو ایراني او روسي مارکو وسلو په اړه به چې یو شمیر ولایتونو کې وسلوال طالبان کاروي څېړنه وکړي. د دغه وزارت ویان د دولت وزیر نن مشال اړیو ته وویل چې له څېړنو وروسته به یې پایلې له رسنیو سره شریکې شي. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د عدلي وزارت یو لوړ پوړي چارواکي له هغه وروسته له دندې لري کړي چې نوموړي ویلي و د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د وو اسلامي هیوادونو پر سفر کوونکو د عارضي بندیز د قانوني حیثیت په اړه شک لري او په عدالت کې به د هغه د پریکړې دفاع ونه کړي. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ایران د بیلستیک توغندیو د ازموینې په اړه د امریکا په غوښتنه بیړنۍ غونډه نن وربللې ده. په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازي پر نوول ایران د جنوري پر 9 نیټه د منځني واټن بیلستیک توغندی و ازموي، نو امریکا د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې وړاندیز وکړ.
خبرونه مولا احمد شاه اعظمي څخه واوریدل. دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پاتې سواز ډیوه ریډیو اوریدلی سي، زه بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو او په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. هر ځای چې یاست ښه وخت ولرئ.